په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. اورې چې د کابل له تېرې ورځې خونړې حملې ته په پام سره چې شاوخوا اته ساعته دوام وکړ او لږ تر لږه 43 کسان پکې ووژل شول، د حکومت پر امنیتي او استخباراتي ادارو انتقادونه زیات شوي دي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د کابل وروستۍ ډلې زه حمله غندلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وی پیکینګ او اسلام آباد په دې باور دي چې په افغانستان کې د روغ جوړې پروسه د هیواد د جګړې یوازینې حل لاره ده. او په انډونیزیا کې د شنبې د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر 439 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د کابل وروستۍ ډلې زه حمله غندلې ده. د دې سازمان مشر یوسف بن احمد ال اوسیمین نن په یو اعلامیه کې په کابل کې پر دولتي ودانیو تروریستي بریت ورسته بریټ تروریستي عمل بللې ده، او د افغانستان له حکومت او خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د کابل حمله غندلې ده او په یو بیان کې د بریټ د قربانیانو له کورنیو سره خپل غمرازي ښودلې ده. د افغانستان د امیر اختیار او کورنیو چارو د وزارتونو په وینا پر فوایدامي وزارت او د شهیدانو او معلولونو وزارت پر موینیت په شوي ډلیز بریټ کې د څلورو بریټګرو په ګډون 23 کسان وچل شوي او 15 نور ژوبل دي. ترو سپورې کومې ډلې د کابل د روسي بریټ مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیسته. د چین د بهرنیو چارو وزارت وی د هیواد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې راغلي دي چې د چین لوړ رتبه ډیپلوماټ وانګ ای او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په پیکینګ کې په خپلو خبرو کې پرون د افغانستان په وضعیت کې د نویو بدلونونو او یوې پراخ بنسټه اجماع په اړه خبرې کړې دي. په خبر پانه کې ویل شوی چې چین او پاکستان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري او د سیاسي روغې جوړې تقویه کول د دې جګړې د پای ته رسولو یوازینی رښتینی لار ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه په خپل وروستۍ کتنه کې ژمنه کړې و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د بدګمانۍ په لرې کولو کې به همکاري وکړي. د غزنی والی ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو دریو اونیو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژلي دي. وحید الله کلیمزی نن په غزنی کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې د هغه وسلوالو چې د سولې پیشنهاد رد کړی دی
په ټول دی شل ورځو کې کوم حملات چې هوایی او زمینی بود ځواکونو او د همکارانو طرفه وشول، د 200 شاخه کې هغه طالبان چې دوی نیت صلح و آرامش ندرلودا هغه په نکشوي د منځ تللي.
خو طالبانو بیا د غزنی د والی دا خبره رد کړې ده، وایي چې دولت دومره توان نه لري چې په دې اندازه دوی تمرک ژوبله واړوي. د غزنی خلک هم په دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د مځکنیو او هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته وسپارل شو. دا بندر چې تیر کال د ولسمشر غنی او د ایران او هند مشرانو لخوا رسمن افتتاح شو، تر ډیره هند رغولې ده. تمه ده چې چابهار به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند به هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د دې بندر للارې منځنۍ آسیا ته انتقال کړي. دا مالونو د بارولو او تشولو او مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټول چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازیو له غونډې وروسته د آی پی جی ایل په نوم د هند دولتي شرکت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نومبر میاشت کې د چابهار بندر پروژه له هغو بندیزونو مستثنا کړه چې متحده ایالاتو پر ایران لګولې دي. په اندونیزیا کې د شنبې د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر 439 ته لوړ شوی دی. د ژغورنې ډلې وایي په دې طبیعي پیښه کې 128 کسان لا درک دي او څه د پاسه 1400 کسان نور ژوبل دي. د اندونیزیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم لوړ شي. د اندونیزیا ولسمشر له ټولو حکومتي ادارو غوښتي دي چې سونامي څپلو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د انډونیزیا په سوماترا او جاوا ټاپوګانو کې لسګونه کورونه، هوټلونه او نورې ودانۍ د سونامي څپو له امله چې ښایي د یو اورغورځونکي غره د پارېدو له امله پورته شوي تخریب کړي دي. او ترکیه وایي دا هیواد به ډېر شر د فرات سیند ختیځې غاړې ته چې د سوریې په شمال کې دی ځان ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن وویل کله چې هیواد وایي چې سوریې ته ځواکونه استوي نو بیا دا کار کوي. تر دې یوه ورځ مخکې ترکیه ویلي و چې له سوریې سره پر پوله خپل ځواکونه زیاتوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې وروستیو کې ګواښ کړی دی چې د سوریې په شمال کې به د کرد وسلوالو پر ضد چې انقره یې ترورستان ګڼي پراخ پوځي عملیات وکړي. خو ترکیه وروسته له هغې د عملیاتو پلان وځنډو چې امریکا له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ویستل اعلان کړل.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. د کابل د تېرې ورځې خونړۍ حملې ته په پام سره چې شاوخوا 8 ساعته دوام وکړ او لږ تر لږه 43 کسان پکې ووژل شول، د حکومت پر امنیتي او استخباراتي ادارو انتقادونه زیات شوي دي.
بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیتي ملي د کشتي استخباراتي ارګان دی او په دې پرکې دی شکل.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ او دفاعي چارو د کمیسیون مشر د دې حملې په اړه مو د امنیتي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی.
تر هغه وخته چې تاسو په بخش د استخباراتو کشفي ارګانو کې تقویت ونه لرئ او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لرئ او د غو د پلانونو نه معلومات وانخلئ، هغه په نطفه کې خونتانه کې بالاخره داسې فاجعه به کیږي.
د چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې و. په هلمند کې د ناامنیو له امله بې ځایه شوې کورنۍ چې شمېر یې زرګونو ته رسي مرستو ته اړتیا لري.
یا ولاکه یو ګولا څوک یا ولاکه وګوري چې دا تیمدار دی، دا بې یتیم دی، د بل په سرا کې هم ناست.
د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي په هدف د کندهار صنعتي پارک ته سولري برېښنا ورکول کېږي. صنعتکاران هم ورته خوښ دي.
که چیرې کندهار صنعتي پارک برېښنا ولري، دوامداره برېښنا ولري، زه په دې حوزه کې په دې متیقن یم چې یو بېکاره شخص به منسبي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ترکیې ولسمشر د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته هغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډې اچار پروګرامونه د تخبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. په کورنیو خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د تیرې ورځې د افغانستان په کابل کې د تیرې ورځې د خونړۍ حملې غندنه یو شمېر لورو کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او دغه راز د اسلامي همکاریو د سازمان په خبرې کړو اعلامیې کې دغه حملې ترورستي حملې بللې دي. د کابل په مکروریان سیمه کې د فاو ادامي وزارت او دغه راز د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو عملونو د معینیت پر ودانۍ د وسلوالو حمله شاوخوا 8 ساعته دوام وکړ. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي. دغه راز څلور حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د وسلوالو مخالفانو د تېرې ورځې په شان ډلهییزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي ادارو د بې غوري او کمزوري مدیریت نښه ده. دا خبره د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې حکومت باید خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي ترڅو د دغه ډول ډلهییزو حملو مخه ونیول شي. د یادونې وړ بولو چې د کابل د تېرې ورځې د حملې مسؤلیت تر اوسه د دولت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې دا حمله د دوی انکار نه ده. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې کابل تیر ورځ یو وار بیا د وسلوالو مخالفینو د ډلهییزې حملې شاهدو، د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون له حکومت غواړي چې د داشن حملو د مخنیوي په هدف خپل استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د تیر ورځې په حملې سره وښوده چې دغه ډله هر وخت او هر ځای وغواړي خپل هدف ته ځان رسولی شي.
وانی د ثواب څخه د مابنځ کیږي او هر وخت موږ دوی ته دا ویل دي طالبان تاسو په وړاندې باندې ډیر چمتو دي او ساس پوړانی ته حد پونه دوی غواړي چې هر ځای پلان جوړ کړي د افغانستان په هر ګوټ په هر مهمه نقطه ځان رسول دي. نو بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي د کشفي استخباراتي ورګان دي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم دغه حمله وغندل شو. د جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار له لوري د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارل شو چې باید له هغه ادارو سره چې دغه حمله په مخنیوي کې ناغېړي کړې وي خبري وکړي او مجلس ته دې راپور وړاندې کړي. دغه ډله ییزه حمله تیره ورځ نږدې درې بجې په زړو مکروریانو کې د شهیدانو او معلولینو چارو پر معینیت او فایدامې وزارت شوې وه. چارواکي وایي حمله د موټر بم په چاودنې سره پیل شو چې لاته ساته جګړې او د سلورو حمله کوونکو په وژل کېدو د شپې ناوخته پای ته ورسېده خو په څومره قربانۍ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په کابل کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په ډله ییزه حمله کې څلوېښت تنه وژل شوي او اته ویشت تنه نور ټپیان دي. خو نوموړي له دې وړاندې یو شمېر رسنیو ته د وژل شویو کسانو شمېر زیات ښودلی و. که څه هم لا معلومه نه ده چې د پیښې په وژل شویو کې د یادو دولتي ادارو څومره کسان شامل دي خو ښاغلي مجرو ویلي چې په وژل شویو کې یولس ښځې او پاتې نور نارینه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د حملې پر مهال امنیتي ځواکونو نږدې درې سوه پنځوس کسان د پیښې له ځایه ژوندي ویستلي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ په خبري ناسته کې وویل دا چې دا ودانۍ ډېره پیچلې وه نو پولیسو په عملیاتو کې له احتیاطه کار اخیست نو ځکه خو تصفیوي عملیاتو څو ساعتونه وخت ونیو.
شب شد و
دا چې ناوخته شو او شپه شوه همداشان د دغه ودانۍ موقعیت زموږ د ژغورنې عملیات یو اندازه پیچلی او اوږده کړل. خو بیا هم امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د دواړو دولتي ادارو درې سوه اووه پنځوس کارکوونکي ژوندي وژغوري او له نیکمرغه له خپلو کورنیو سره یوځای شول. نوموړی وایي چې وسلوالو حمله کوونکو له ځانه سره سپکې او درنې وسلې درلودې او د حملې له سیمې په نورو ودانیو هم ډزې کولې. ارګ په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې دا برید غندلې او د ولسمشر غنی له خولې ویلي چې وسلوال مخالفین له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکي وګړو او عامه تاسیساتو حملې کوي. تر دې دمه لا د دغه حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې.
وسلوال طالبانو هم ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. دغه حمله تقریبا اته ساعته دوام وکړ او لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل امنیتي چارواکو وویل چې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان پکې وژل شوي او اووه ویشت نور هم ټپیان شوي دي. دا چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون مشر وایي چې امنیتي او استخباراتي کړۍ باید پیاوړې شي تر څو وکولی شي چې د دا ډول حملو مخه ونیول شي. په تېرو وختونو کې هم د ورته حملو سره ورته غوښتنې مطرح شوې او له مختلفو لورو هم د افغانستان د امنیتي او استخباراتي ادارو پر مسؤلینو انتقادونه شوي وو. پر موضوع مو د امنیتي چارو دی وکارپو محمد اګل مجاهد نظر هم اخیسته. به هم د ازادي رادیو خبري علي اکرام الله اکرام له ښاغلي مجاهد سره مرکه کړې او په پیل کې د تیرې ورځې د ډله ییزې حملې په اړه ترې پوښتنه کړې چې د دې حملې په مخنیوي کې د افغانستان امنیتي او استخباراتي ادارې څومره پاتې راغلي دي.
اول خو دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی ځکه دلته ټول ملکي کسان ژوند کوي. دلته هیڅ نظامیان نشته وایي طرف د چا واقع نه دی د ملکي مامورین دي. اما په څنګ کې د موږ امنیتي ځواکونو ضعف هم ښیي. عام امنیتي ځواکونو نه بلکې بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو او کشفي ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغو د پلانونو معلومات ونه اخلي هغه په نطفه کې خونسانه کوي بلاخره داسې
مجسب. تاسو د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبره وکړه په داسې حال کې چې حکومت همیش د دغه دواړو ادارو د کار کولو خبره کوي وایي چې په استخباراتي برخه باندې دوی ډیر زیات کار کوي. یعنی اوس هم تاسو فکر کوئ چې هم دومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا تا د ټول افغانستان په دی پیږي. د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه یعنی د استخباراتي بودجه هیڅ چاته معلومه نه وي بغیر د جمهور او رئیس عمومي امنیتي ملي دا بودجه مختص ضرورتي حساب چاته نه ورکي او د خپل ملي بودجه نه استعمالیږي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټولنه ورکي او هغه خپل خواهشات لري خپل برنامه لري ځکه داسې یو څه مشکلاتونه شته. دا ضعف باید هر څه وویل چې په هر قیمت کې دا باید برطرف سي. د افغانستان استخباراتي بخش ډیر د حکومت او د نظامیانو سترګې دي، دا باید ډیر تقویه سي او د کمیت او کیفیت د هغه پورته یوړل سي او د دوی ته مفراتي پیسې په اختیار کې ورکړل سي تو کولای شي په شدت سره داسې حملو مخنیوی
وکړي. مجاهد صاحب، د نجات عملیات چې کوم تر سره شول تیره شپه لږ تر لږه لس ساعته وخت ونیو د حمله کوونکو پر ضد باندې، فکر نه کوي چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی؟ په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات ترسره کړل، خو یو شمیر خلک وایي چې بالاخره په لسو ساعتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه خلاص شوې، یعنی دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم ترسره شول؟
زه به داسې وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي، دا پیچلي دي، دا مشکلات لري، دلته ملکی تلفات دي، د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکړي، اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډیر مهم رول لوبولای شي. کوم تجهیزات چې ما تاسو ته به ویلې چې دا په ټول نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي ستا په ټوله دنیا کې، باید افغانستان حکومت ډیر وخت داسې تجهیزات اخیستي وای. هغه داسې تجهیزات دي چې مجرد د حمله کېږي، کله ملکی خلک کېږي که عام خلک کېږي که د افغانستان دښمنان دي، نو چې په مجرد فرض د ټول به وخه کېږي، بالاخره سړی کولای شي په ډیر زر د عملیات هم ختم کړي، تلفات ملکي هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندی ونیسي چې بالاخره دغه معلومات تر لاسه راوړي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد چې د کابل له تیرې ورځې د خونړۍ حملې په اړه خپل نظر سره شریکاو، تاسو څه فکر کوئ؟ د افغان امنیتي او استخباراتي ادارو کمزورتیا دغه حمله کمزورتیا په نښه کوي، په دې اړه خپل نظر سره شریکولی شئ. د افغان بسمت سوات له شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راوستوئ، د همدې خبرونې په وروستۍ برخه کې به درته ولولو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د چین لوړ رتبه ډیپلوماتانو نن د افغانستان پر وضعیت د نوي تغییراتو په اړه له پاکستاني لوري سره خبرې کړې دي. چین او پاکستان په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان د خپلو یو شمېر عسکرو د ایستلو پر امکان غږېږي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د امریکا متحده ایالات اوس وخت په افغانستان کې تقریبا 4000 عسكر لري. رپورټونه وایي چې امریکا غواړي تقریبا 2000 عسكر له افغانستان وباسي. امریکایي چارواکو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د 2000 امریکایي عسكرو د ایستلو لفظي امر کړی دی، خو سپین ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت رسمن په دې اړه خبرې نه دي کړې. چین او پاکستان نږدې متحدان دي. چین په وروستیو کلونو کې له کابل سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو د نږدې کولو لپاره هڅې هم زیاتې کړې دي. د چین حکومت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې مکررن برخه اخیستې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي سره په افغانستان کې پر وروستیو تغیراتو غږېدلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړه لوري په ډیرو مواردو کې موافقې ته رسیدلې دي. د دې وزارت په بیان کې لیکل شوی دواړو ډیپلوماټانو منلي چې د افغانستان مسایل له پوځي لارې حل نه لري. چین او پاکستان وایي چې سیاسي جوړجاړی د افغانستان د بحران د حل یوازینی منطقي لار ده، خو په بیان کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ته اشاره نه ده سوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان نن په پیکینګ کې په دې اړه پښتنو ته د ځواب له ورکولو ډډه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په پیل کې کابل ته تللی وو. وانګي په کابل کې له چارواکو سره ژمنه کړې وه چې د کابل او اسلام آباد سره به د بې باورۍ او شک په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. چین له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ویره لري. د چین حکومت په خپل ختیځ ولایت شینجیانګ کې چې د ایغور مسلمانانو ټاټوبه او د افغانستان پړخ کې پروت دی، د اسلام پالو وسلوالو د فعالیت له زیاتېدو اندېښنه لري.
و موردل چه ده چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو ده افغانستان پر وضعیت خبری وکړه. ده پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په کابل کې ول افغان چارواکو سره خبری وکړه. له هغه وروسته ښاغلی قریشی په یو ټویټر لیکلی چې له افغان چارواکو سره په کابل کې ګټوري خبری درلودې. یو موضوع هم په افغانستان کې د سولې حضروانی هڅې وي. هغه وویل چې دغه هڅو باید د سیمې ټول هیوادونه ملاتړ وکړي او پاکستان هم په دې برخه کې رښتینې همکاری ته چمتو دی.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
په هلمند کې د ناامنۍ له امله بې ځایه شوي کورنۍ چې شمېر زرګونو ته رسي مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر بې ځایه شوي وایي حکومتي چارواکي ورسره د مرستو ژمنه کوي خو هغه تشې وعدې دي او هیڅکله یې نه دي پر ځای کړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته دغه راز یو شمېر بې ځایه شوو ویلي چې د مهاجرینو چارو د ریاست چارواکي یوازې د هغو لاسنیوی کوي چې قومي مشران او مخور یې سپارښتنه کوي. ویل کېږي زرګونه هغه کورنۍ چې د ناامنۍ له امله بې ځایه شوي بېرته خپلو سیمو ته نه دي ګرځېدلي. په دې اړه نور حال له مندر ازادي راډیو دی الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
د هلمند مهاجرینو در ریاست مخې ته ناستې ښځې حکومت او د مهاجرینو ریاست هغه کورنۍ ته په نه پاملرنې توروي چې د ناامنۍ له امله بې ځایه شوي دي. دوی چې د ازادي راډیو سره په خبرو کې ځانونه د بېلابېلو ولسوالیو بولي ادعا کوي چې د کډوالو ریاست سلیقوي عمل کوي او یوازې په هغو کسانو مرستې وشي چې د متنفذینو او دوستانو لخوا ورته معرفي شوي وي. د هلمند ګرمسیر مارجې او ګرشک ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي کسان وایي د ځان سره راوړي توکي تمام کړي دي. هوا سړه سوې ده. تر دې وروسته په لشکرګاه کې د کورون د کرایې توان نه لري او د مهاجرون ریاست او مرستندوی ادارې هم د دوی حالت ته پاملرنه نه کوي.
مجا صاحب مور د ګرمسیل د ولسوالۍ د غزارجت ولسوالۍ زره غلب شه چې هغه چې دوی چې دوی په واسه موږ سره چې وکی ته خوراکي په مواد سره څه شي او زه یې سره سره شپږ مو کښنه نه یال د پچې د شه د خوارې د جن یو بچی مې مشه هغه سره جلا دي اولادونه دوی دوه کور ولا غلري
ولا که یا خیمه یا ولا که یو ګولا څوک یا ولا که وو ګور شه دا تیمدار نه دا به تیمدار د بل پر سره کې هم ناست چار څو هغه بل خوري بل وړي امر دا غشپ
نه از مو سره موږ سم سره موږ د باوجي سره غلې دا دوه میاشتې چې موږ نه سپرته موږ تر موږ سره وکړو کومه څه چې پیسې راکې خیمه راکې.
د هلمند مهاجرون ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې کولای شي په یو وخت کې زرګونو بې ځای سو او مجبور کورنۍ تمرستي ورسوي خو اوس ویل کېږي په ګڼ شمېر کې کورنۍ اجر مرستو او ژمنۍ توکو ته اړتیا لري چې نه دي ورته رسېدلي. د هلمند د مهاجرون ریاست که څه هم د ناامنۍ له امله د بې ځای سو کورنیو دقیقې شمېرې نه لري خو وایي دوی او مرستندوی ادارې کومکي توکي لري او دمګړی د یو شمېر موسساتو سروې روانه ده چې بشپړه سي توضیح به یې کړي. د هلمند د مهاجرون د ریاست سرپرست محمد هاشم عزیزي وایي د مهاجرون ریاست دومره توان نه لري چې ټولو بې ځای سو کورنیو ته مرستې ورسوي خو هغه موسسات د اجر مرستو دپاره همږغ کوي چې په دې برخه کې کار کوي.
هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځای کېږي او دلته راځي د ښار پر شاوخوا د ژمي په رارسېدو سره فعلا اوس موږ د یونیسف سره په تماس کې یو. د دیرلسو کورونو پیشنهاد مو ورکړی دی چې دوی ته به خوراکي توکي او الوسوي د ژمي توکي ورته پیدا کړي. همداشان د ډبلیو پی سره موږ په تماس کې یو. د 2000 کورو وړاندیز مو ورته کړی دی چې دا هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځای کېږي دغه لپاره دوی باید زموږ سره یو مرسته تهیه کړي.
په تیرو درې کلونو کې چې کله جګړو زور واخیسته او ان د لشکرګاه تر لمنو راورسېدلې زرګونه کورنۍ د خپلو اصلي ځایونو بې ځایه سولې او امن سیمو ته سرنه پناه کړل. د هلمند د مهاجرون ریاست وایي هغو اکثرو ته یې مرستې رسولې دي خو هغه کورنۍ چې د حکومت سره د اړیکو په خاطر بیرته خپلو سیمو ته نسي تلی یا یې لا هم کورونه د جنګ لومړۍ کرښه کې دي په لشکرګاه او نږدې سیمو کې دوامداره مرسته اړتیا لري. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز یو غړی صفی الله وایي دوی ته هم داسې اسناد رسېدلي دي چې د کډوالو چارو د ریاست یو شمېر کارکوونکي او مسؤلین د بې ځای سو کورنیو حقوق دوستانو او هغه کسان ته ورکوي چې د متنفذونو لخوا ورته معرفي شوي وي.
مخکې د دې څخه هم مرستې راغلې وي او هغه خلکو ته نه دي توضیح شوي چې اړتیا یې وه، او هغو خلکو ته توضیح شوي دي چې دوی هغه د پیصله د خیښ خالق خلک وه. نو مخکې هم موږ ته خلک راغلي دي، شکایت یې کړی دی، د باباجي د سیمې څخه راغلي دي چې هغه خلکو کې چې سروې شوي وه هغو خلکو ته سم نه وه توضیح شوي. یعنی د سروې ټیم هغه خلکو ته توضیح کړي دي چې هغه اړتیا نه درلوده. پیلن هم دغه راغلي دي، مرستې راغلي دي، او موږ په رئیس باندې دا غږ کوو که چیرې د دې وارې به بیا دغه رقم هم تاسې وکړه او درغلي هم پښې وکړه، نو موږ به دې په وړاندې ودرېږو.
د نامنوی له امله د بې ځایه سو کورنیو شکایت داسې مهال پورته کېږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم جګړې روانې دي، او په ځینو مرکزي سیمو کې د عملیاتو له امله تازه سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دولتي چارواکي که څه هم د اړو کورنیو سره د مرستو د چمتووالي خبر ورکوي، خو خلک وایي تشې وعدې دي او تر اوسه یې جدي او عملي اقدام نه دی لیدلی. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د جګړو او نامنیو له امله د بې ځایه شوو د ستونزو په باب مو واورېدل. د هلمند څنګلوري ولایت کندهار ته ځو. د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي په هدف د کندهار صنعتي پارک ته سولري برېښنا ورکول کېږي. صنعتکاران هم ورته خوښ دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د 40 میګاواټه سولري برېښنا له 200 پروژو څخه به 10 میګاواټه د کندهار صنعتي پارک ته ورکول شي. په دغه صنعتي پارک کې په سلګونو صنعتي فابریکې د برېښنا د کمښت له امله یا تړل شوي او یا هم پاچاو شوي دي. نور حالې د صدق رښتینې په راپور کې.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا درې پلانټونه دي چې ورڅخه به 10 میګاواټه برېښنا د کندهار صنعتي پارک او پاته نور د کندهار ښار ته ورکول سي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي وایي د کندهار صنعتي پارک ته د ورکول کېدونکې سولري برېښنا د پروژې کار بشپړېدونکی دی، او ډېر ژر به له یوې بلې پروژې سره چې کار یې اتیا سلنه بشپړ شوی ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
موږ تاسو په کندهار کې درې د سولر پاور پلانټونه لرو چې هغه یو د ډایناسټین دی کمپنی په دخوا څخه په مخ وړل کېږي چې تمویلونکی یو ایس آی ډي ده چې د نساجي ته مخامخ 10 میګاواټ په ظرفیت ده. خاص هغه د صنعتي پارک لپاره ده، او دوه پلانټه نور لرو چې په دوه کمپنیو کې یو کمپنی تقریبا خپل کار 50 سلنه خلاص کړی دی، او د افغانستان برېښنا شرکت هم خپله لومړنۍ چارې چې د هغو تلین غځول بیا د ښاري سب سټېشن سره وصلول، او هغه کار تقریبا هغه هم 30% پرې خلاصوي دي چې ډېر ژر به انشاءالله شاریان او صنعتکاران د دغه پلانټو د برېښنا څخه برخمن سي.
د کندهار د برېښنا شرکت رئیس زیاتوي چې په دې سره به د کندهار صنعتي پارک د برېښنا ستونزه یو مخال سي، او اضافي برېښنا به شاریانو ته وبښل سي. په عین وخت کې د کندهار صنعتکاران وایي د سولري برېښنا په مټ به تولیدات زیات، او ګڼ شمېر کسانو ته به د کار کولو زمینه هم برابر سي. سردار ولی اواج محمد اکبر په دې اړه وایي
چې دغه برېښنا پرسي دغه برېښنا انشاءالله الرحمن د زموږ لاس ساته برېښنا راکړي، نو په دې خاطر باندې موږ ډېر ورته خوشبینه یو، ډېر ځینې خوښ یو دغه کار سره چې دا کار زموږ لپاره ډېره فایدهمند دی، ډېر ارزښت لري. که چیرې دغه برېښنا 10 میګاواټه جوړ شي او دلته تیلم پیدا شي، تیلم یې نو خو به زموږ 10 میګاواټه زی وي یولو ساتو ته دولو ساتو ته مثال اته درته لري ساتو.
که چیرې کله صنعتي پارک برېښنا ولري، دوامدار برېښنا ولري، زه په دې حوزه کې د دې متیقن یم چې یو بیکار شخص به نه سپېد، ځکه خلک وه صنعت ته ډېر لیواله دي. صنعت مملکت ناتیر دی، که صنعت رشتو کې دلته صنعت وده وکړي بیکاري به له منځه ولاړ سي، واردات به کم سي.
د 40 میګاواټ لمریزې برېښنا دا پروژه 45 میګاواټ برېښنا د ترکیې واویا کمپنۍ، او 25 میګاواټ برېښنا د زولارستان کمپنۍ لخوا د 50 میلیون ډالر په لګښت په درو برخو کې بشپړیږي. چارواکي وایي د سولري برېښنا څخه به د کجکی بند د برېښنا د کموالي پر مهال د یو بدیل په توګه کار واخلي.
او سمې ونړیواله موضوع ده. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته هغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. دواړو مشرانو په سوریه کې د وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې هم تیره ورځ کړې دي. فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ راتلونکي کې د داسې لیدنو او کتنو په اړه خلاص فکر لري، خو کوم ځانګړی پلان نه دی جوړ شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو کې اعلان وکړ چې له سوریه خپل ځواکونه باسي. امریکا په سوریه کې له داعش سره د مبارزې لپاره د پراخ ائتلاف مشري کوله. په همدې حال کې ترکیه له هغو هیوادونو ده چې په سوریه کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري او د سوریه د بحران د حل لپاره په مذاکرو کې یو مهم سیاسي اړخ بلل کېږي. ټرمپ او اردوغان د دې اونۍ په پیل کې له سوریه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر د پریکړې چې خپل عسکر له سوریه باسي د امریکا په سیمه ایزو متحدانو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ټرمپ دا پریکړه د هغه د دفاع وزیر جیم ماتیس د استعفا یو اساسي دلیل و. جیم ماتیس به د نوي میلادي کال د فبروري 13 نیټې کار وکړي او تر هغه وروسته به لکه څرنګه چې ډونالډ ټرمپ ویلي تقاعد کوي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هرکلی کړی دی. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. د اردوغان ویاند د دوشنبه په ورځ وویل چې د امریکا پوځي چارواکي به روانونې ترکیه ته ورشي او له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو پر پلان به له ترکیې لوري سره خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ وویل چې له سیمې د امریکایي ځواکونو په تدریجي او هماهنګ شوي ډول د هغوی د وتلو په اړه له اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. رجب طیب اردوغان ویلي چې هغه او ټرمپ موافقه کړې چې په سوریه کې هماهنګي زیاته کړي او له ټرمپ سره خپلې خبرې موثرې بللې دي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په سوریه کې د داعش د وسلو والدې د له منځه وړلو ماموریت به ترکیه په غاړه واخلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کابل وروستۍ ډلهیز حمله غندلې ده. د دې سازمان مشر نن په یو بیان کې په کابل کې پر دولتي ودانیو وروستۍ برید تروریستي عمل بللی او د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. پاکستان هم په یو بیان کې دا برید غندلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وی دی هیواد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په پیکینګ کې د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. د غزنی والی دا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 20 ورځو کې شاوخوا 200 دولت ضد وسلوال وشدي. د دولت وسلوال بیا وایي چې افغان ځواکونه دوی ته د دومره تلفاتو د اړولو توان نه لري. په اندونیزیا کې د شنبې د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر 429 ته لوړ شوی دی. یو ایرانی الاصل پروفیسر عباس عدالت په ایران کې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته نن لندن ته ورسید. او ترکیه وایي دا هیواد به ډیر شر د فرات سین ختیځ غاړې ته چې د سوریې په شمال کې دی خپل ځواکونه ورسوي.
وصل وصال هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوې نن ماښام 5:30 بجې د افغانستان د فوټبال مل لوکړه په یوه دوستانه لوبه کې د ترکمنستان په وړاندې د لوبي ډګر تلل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه لوبه د ترکیې د انطالیا ښار په مراسل لوبالي کې ترسره کیږي. د فوټبال د مل لوبلې په ترکیب کې وایس عزیزی، امید پوپلزه، کنشکا طاهر، شریف محمد، اسلامالدین امیری، مازایر کوهیار، عباسین علی خیل، فرشاد نور، عمران حیدری، جبار شرزا او ادم نجم شامل دي. د ویلو د چې افغانستان د فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې 1.7 او ترکمنستان 1.2 مقام لري. ټاکل شوی چې سبا ته د 2019 کال د کرکټ نړیوالو سیالیو جام کابل ته راوړل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک نن آزاد رادیو ته ویل چې افغانستان ته د نړیوال جام راوړلو په مناسبت ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي چې په ترڅ کې به دغه جام لومړی د درلمن تاریخي ماڼۍ او له هغه ځایه به ولسمشۍ ماڼۍ ته یوړل شي. دا نوموړي خبره له کابل بدغه جام بامیانو هرات